قدرمن دوستانو، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. نن د اختر دریم او د جمعې ورځ ده. یو اربیا مو اختر مبارک وسه. عموما د جمعې په ورځ موږ د ازادۍ رادیو په دې خپرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله خپرو. د مجله مو اختریزم ده، خو مخکې تر دې هر څه پامو کې خبرونه ده. تاکل شوی دا چې نن به افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د وارسا په کنفرانس کې ګډون وکړي. د 13 ورځ ناوخته په بغداد کې د شیعهګانو پر یو مزار د هوان او نورو درنو وسلو په ډزو او ورپسې ځان وژونکو بریدونو سره لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. او امریکایي چارواکي وایي په دالاس کې د پولیسو د څلور مامورینو د وژل کېدو او څو نورو ټپي کېدو رپورټونه یې ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه ټاکل شوې ده چې نن به افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د وارسا په کنفرانس کې ګډون وکړي. د ناټو د پوځي تړون د غړو هیوادونو د مشرانو دا دوه ورځنۍ غونډه نن د پولینډ په پایتخت کې پیلېږي. په دې کنفرانس کې به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ پر ماموریت او تر 2020 میلادي کال پورې د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه د ناټو د ملاتړ پر دوام بحث وشي. د غونډې ته د ازادۍ رادیو وسول شوی خبریال وایي ټاکل شوې ده چې نن به په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت پر دوام خبرې وشي. دا ماموریت د 2015 کال په جنوري میاشت کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دوی د ملاتړ په هدف پایل شو. افغان ځواکونه وایي، افغان چارواکي وایي چې د دې غونډې لپاره یې چمتووالی نیولی دی او له نړیوالې ټولنې نه به په دې غونډه کې د خپلو اړتیاوو په برخه کې خپلې غوښتنې مطرح کړي. لا ازادۍ رادیونه خبرونه اوري. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداري یا یو ایس ایډ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره 25 میلیونه ډالر کومک اعلان کړ. د یو ایس ایډ ادارې پرون وویل د مرستې به د انګلستان د نړیوالې پراختیا له وزارت سره د یو ګډ پروګرام له لارې ولګول شي. د دې ادارې یو چارواکي لاری سامپلر څرګنده کړه چې د دوی موخه له 9 تر 12 ټولګي زده کوونکو نجونو ته د روزنیزو پروګرامونو پراختیا ده. د سامپلر په وینا د کوونکو نجونې به د ښه تعلیم په مرسته د هغو ستونزو پر وړاندې اغېزمنه مبارزه وکړي چې ښوونځي ته د هغوی د تګ او د خیر راتلونکي د جوړولو مخنیوی کوي. د یو ایس ایډ په خبر پاڼه کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو جبري ودونو پر هغو جنسي تیریو او بې وخته ودونو ته اشاره شوې ده. لازادۍ رادیونه خبرونه اوري. امریکایي چارواکي وایي چې په دالاس کې د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ په اخو ډب کې د پولیسو څلور مامورین په ډز وژل شوي دي. وروستي رپورټونه وایي چې دا شمیر 50 ته رسیدلی. یو شمیر نور کسان په دې ډزو کې ټپیان شوي هم دي. دا کسان د هغه اعتراضونو په ترڅ کې پرون ناوخته په ډزو باندې ووژل شول چې د پولیسو لخوا په دوو پیښو کې د دوو تورپوستو د وژل کېدو په خاطر راپورته شوي. پولیسو په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې یو مشکوک کس د دې ډزو په تړاو نیولی دی. پولیسو همدارنګه ویلي چې د بمونو شنډونکې ډلې د یوې مشکوکې بستې په اړه هم څېړنې پیل کړي. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې یو تورپوستی په لویزیانا او یو بل تورپوستی په میناسوتا کې د پولیسو په ډزو ووژل شول. دا 13 ورځ ناوخته په بغداد کې د شیعهګانو پر یو مزار د هوان او نورو درنو وسلو له ډزو وروسته ځان وژونکي بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 15 کسان یې ووژل. رپورټونه وایي د خلکو پر ګڼې ګوڼې لومړی د درنو وسلو مرمۍ ولګېدې او د ګډوډۍ او ټیلماټیل څخه په استفادې دریو ځان وژونکو چې د پوځیانو یونیفورمې پتانو سیمې ته ځانونه ورسول او انتحاري حملې وکړې. په دې بریدونو کې څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د عراق پایتخت بغداد په دې ورځو کې د خونړیو بریدونو چې داعش مسؤلیت منلی شاهد دی. څو ورځې وړاندې د بغداد په مرکزي برخه کې یوې ځان وژونکې حملې چې له چاودونکو موادو څخه یوې ډکې لارۍ په واسطه وشوه 292 کسان وژل او سلګونه نورې ټپیان کړل. له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. د سعودي عربستان چارواکي هغه ځان وایي چې هغه ځان وژونکی چې په مدینه منوره کې برید وکړ د دې هیواد اوسیدونکی او د نشه یي موادو د استعمال سابقه یې لرله. په همدې حال کې د سعودي د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې 12 پاکستانیان او سعودیانې د دې حملې په تړاو نیولې دي. دا جولای په څلور منیټه د مدینی منورې په 14 کې څلور سرتیری وشل شي. دا سعودي د کورنیو چارو د وزارت ویان د دې هیواد دولتي تلویزیون ته وویل په مدینه منوره کې مسجد نبوي ته نږدې برید کوونکي په روان کال کې څو ځله بهر ته سفرونه کړي وو. په جده او قطیف کې هم په همدې ورځ دوه سنوژونکي حملې وشوې چې د سعودي چارواکو په وینا داسې ښکاري چې همغږي بریدونه وو. که څه هم کومې ډلې تر دې دمه په سعودي عربستان کې د وروستیو انتحاري بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې د عیش په سعودي کې بمی حملې کړې وي. دوستانو، دا خبرونه په روانه خپرونه کې چې څه خبرېږي دا به درته زما همکار صالح محمد صالح ووایي.
تاسی ازادي رادیو ته ورجس د ازادي رادیو مجله د خبرونه زیاته برخه جوړوي، خو تر کومه مخکې یو راپور هم لرو. ټاکل شوی د چنن په افغانستان کې نن به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ورسا په کانفرنس کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د ناتو د پوځي تړون د غوړو هیوادونو د مشرانو دغه دوه ورځنی غونډه نن د پولند په پایتخت ورسا کې پیلېږي. تفصیل د غشره د احمد شبر په راپور کې.
د پولند په مرکز ورسا کې نن د ناتو د مشرانو غونډه پیلېږي. د دې دوه ورځنی غونډې د اجنډا په سر کې د افغانستان موضوع شامل ده. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله برخه اخلي. د ناتو د 28 غړو هیوادو مشران به نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د تمدید مسله وڅېړي ترڅو دا ماموریت تر 2014 کال وروسته وغځول شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په اړه پر یوې بلې مهمې موضوع خبرې کیږي. دوهمه مسله له افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره تر 2000 میلادي کال پورې د مرستې موضوع ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ وویل چې د روان کال تر پای به په افغانستان کې 8400 پوځیان پریشتي. مخکې امریکا ویلي وو چې د خپلو پوځیانو شمیر به د 2014 کال تر پای 5500 ته راښکته کړي. د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ کړی دی. دوی دواړو د اوباما پریکړه له افغانستان سره د ناتو د مرستو د دوام لپاره مهمه ګڼلې ده. د افغانستان حکومت ویلي دي چې له ناتو او ملاتړو څخه یې هیله لري چې د راتلونکو 5 کلونو په مخه له افغان ځواکونو سره هر کال 5 میلیارد ډالر مرسته وشي، د افغانستان هوایي ځواکونه تجهیز شي او له تروریزم سره هر اړخیزه مبارزه وشي. ناتو بیا د افغانستان له حکومت غوښتي دي چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي او د شی حکومت ولې په برخه کې پراخیا چې وکړي. د آسیا لپاره د بشري حقوقو د څار د ډلې مسول براد ادمز روانه ونی د ناتو د سرمشیزی په اړه وویل چې افغان حکومت باید د خپلو امنیتي ځواکونو د تیریو مخه ونیسي او ماشومان د امنیتي ځواکونو لیکو ته استخدام نکړي. د آسیا لپاره د بشري حقوقو د څار د ډلې مسول پر ناتو هم ژغ کړی دی چې په افغانستان کې د ملکیانو د ساتنې لپاره جدي هڅې وکړي. د ناتو یو چارواکی ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو مشران به د ورسا په غونډه کې داسې یو تګلاره جوړ کړي چې د ناتو د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي. د دې تګلارې جزئیات تر اوسه روښانه نه دي، خو څه چې څرګند دي هغه دا دي چې د ناتو مشرانو ویلي دي چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په خوندي پناه ځای بدل شي. احمد شیبر، رادیو ازادي، ورسا.
ومردل چې ټاکل شوی نن به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ورسا په کانفرنس کې ګډون وکړي. د ناتو د پوځي تړون د غوړو هیوادونو دغه د مشرانو دغه دوه ورځنۍ غونډه نن د پولند په پلازمینه ورسا کې پیلېږي. په دې کانفرنس کې به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ پر ماموریت او تر 2016 میلادي کال پورې د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام بحث کیږي. دې غونډې ته د ازادي راډیو استول شوی خبریال وی ټاکل شوی چې نن به افغانستان کې د ناتو د قاطع ماموریت پر دوام خبري وسی. دغه ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دوی د ملاتړ په هدف پیل شو. د امریکا د پارلمان یو کمیټه نن د واشنگتن او تهران ترمنځ یو سوداګریز قرارداد چې به یې 2 میلیارد ډالر ته رسیږي څیړي. د دغه قرارداد سره سم به ایران له امریکا شاوخوا 100 مسافر وړونکي الوتکې رانیسي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبری څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د پارلمان یو کمیټه نن د قانون دی ویلای هی پاکله غور کوي چې ایران ته د بوینګ الوتکو د پلورلو مخه نیسي. ایران غواړي د 2 میلیارد ډالر په بیه امریکایي مسافر وړونکي الوتکې راونیسي چې دا به له 1.5 کلونو راهیسې د تهران او واشنگتن ترمنځ تر ټولو لویه سوداګري معامله وي. بل هوزینگا د استازو د مجلس د مالی چارو د فری کمیټې مشر وای د نن ورځې په چړنو کې د اوباما د حکومت او ایران ترمنځ اتومي موافقه چړل کیږي ترڅو وکتل شي چې سپینې ماڼۍ څنګه ایران ته چې د دوه وینا د تروریزم لوی ملاتړی ګڼل کیږي د الوتکو د پلورلو لاره پرانیستې ده. نوموړی د میشیګن ایالت څخه جمهوري پلوی استازی دی. هغه زیاتوي چې دې ته سخت اندېښمن دی چې د اوباما حکومت امریکایي شرکتونو ته اجازه ورکړي چې ایران ته تجهیزات ورکړي. د مالی چارو د کمیټې یو مرستیال رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د کانګرس جمهوري پلوو غړو د ایران او لویدیز د اتومي توافق مخالفت کړی نو کېدای شي ایران ته د بوینګ الوتکو د خرڅلاو د مخنیوي لایحه تصویب سي خو تر اوسه په دې هکله رایې اخیستنې ته کومه نیټه نه ده ټاکل سوې. د امریکا په پارلمان کې اوس جمهوري پلوي اکثریت دي. تمه ده چې ډیموکراتان به د دغې لایحې مخالفت وکړي خو که تصویب هم سي جمهور رئیس اوباما یې ویټو کولی سي. د رادیو فردا خبریال بکتاش حمزهپور وایي په دې چې د امریکا انتخابات نږدې دي د الوتکو د خرڅلاو د قرارداد برخلیک نه دی څرګند.
این لایحه احتمال داره تصویب بشه ولی باراک اوباما
د الوتکو د خرڅلاو د مخنیوي لایحه کېدای شي تصویب شي خو باراک اوباما یې ویټو کولی سي او په نتیجه کې به یې دغه لایحه د امریکا د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته مودې ته پرېښودل شي. او که چیرې کوم جمهوري پلوی واک ته ورسیږي نو امکان لري چې حتی خپله اتومي موافقه وځنډول سي.
وضعیتش معلق بشه.
د بوینګ د کمپنی یو مشر تیموتی کیتنګ تیره میاشت د امریکا پارلمان ته وویل کانګرس په دې پوهیږي چې ایران ته د 18.6 میلیارد ډالرو په بیه د 110 بوینګ الوتکو خرڅلاو یا په کرایه ورکول د امریکا او ایران د اتومي توافق یوه برخه ده. هغه ویلي دي چې موږ ته څرګنده وه چې اتومي توافق ته رسیدلو لپاره ایران د امریکایي او اروپایي الوتکو د رانیولو غوښتنه کړې وه تر څو خپلې زړې الوتکې بدلې کړي. د امریکا د پارلمان د استازو د مجلس مالی کمیټه د هم غوړي چې د خزانه وزارت بانکونه د ایران د دغه معاملې له تمویله منع کړي خو که چیرې ایران ونه شي کړی چې امریکایي بوینګ الوتکې راونیسي نو یوازینۍ بله لاره دا ده چې له اروپا ایربس الوتکې راونیسي. د استازو د مجلس د مالی کمیټې مشر جب انسرلینګ چې تکزاس څخه یو جمهوري پلوی غړی دی او د پیټر راکسین په نامه د ایلن وی یو بل جمهوري پلوی تیره میاشت بوینګ ته ولیکل چې ایران د تروریزم لوی ملاتړی دی او باید امریکایي تجهیزات ترلاسه نکړي.
لس دی سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم بدون شک مثبت تغیرات
راځي پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته جواب وایي د مازیګر له 3 تر 5 بجو
له ازادي رادیو. خبری است
د بریتانیا د کمبریج پوهنتون څیړونکي د ودانیو د عمر او مقاومت د زیاتیدو لپاره د مصالې په توګه د مصنوعي هډوکو په جوړولو کار کوي. د یونایټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې ساينس پوهان وایي چې د مځکې د هوا د تودېدو له کبله په ودانیو کې کارول کیدونکي کانکریټ، سیمنټ او پولاد مقاومت له لاسه ورکوي نو په کار ده چې داسې مواد جوړ شي چې که مځکه نوره هم توده شوه د ودانیو پایش ډیر کړي. دوی وایي چې د ودانیو د اوسنیو موادو یعنی کانکریټ او پولادو په جوړولو کې له ډېرې انرژۍ څخه کار اخیستل کیږي او پر دې سربیره دا دواړه مادې ډېر ګلتونی ګاز خپروي. که څه هم یو شمېر څېړونکي هڅه کوي چې کانکریټ او پولاد له ژواک چاپېریال سره عیار کړي څو تاوان یې لږ شي خو د دې تر څنګ په کیمبریج پوهنتون کې ساینس پوهان هڅه کوي چې له هډوکو او د هګیو د پوستکو په شان موادو څخه د ودانیو په جوړولو کې کار واخلي. د دغه پوهنتون د ژواک د چارو انجینیر مایکل اوین وایي له خپلو همکارانو سره د مصنوعي هډوکو او د هګۍ د پوستکي پر جوړولو بوخت دی. د همدارزوی چې په عین وخت کې د ودانیو د مصالې په توګه د دغو موادو پر ازمویلو کار کوي. په همدې حال کې د کمبریج پوهنتون د کرنې د چارو متخصص ډاکټر مایکل رامچ په ورستیو کې له لرګیو څخه په استفادې د اتیا پوریزې ودانۍ د جوړولو ډیزاین وړاندې کړی دی. حاضر دم په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې د هستوګنې اکثره دوه منزله او یو منزله ودانۍ له لرګیو جوړیږي یا لرګي تر ټولو زیات پکې کارول کیږي، خو تر اوسه پورې کوم اسمان څوکۍ یا لوړه ودانۍ له لرګیو څخه نه ده جوړه شوې.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د کندوز سغنی واړه اختر پاړه رپورت اوري. شاعر او لیکوال کمال الدین وفا راته وایي چې پخوانی اخترونه څنګه وو؟
یو غږ به وکړو چې اختر مو مبارک شه. نور به ووتل.
د لوګر ولایت مشهور ربابي ظریف خان پر رباب د ادم خان په نوم مشهور شکل او ساز راته غږوي. ځوان سندرغاړی احمد شاه د 500 کلونو مخکې و سندره راته بولي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. جنگ، ناامنی، فقر او کمزوری اقتصاد د خادی او رضی هم اغیزمنې کړې دي. ډیری افغان سپینګیری دا خبره کوي چې د اوس وخت اخترونه هغه سي نه دي لکه دوی چې تیر کړې دي. هغه وخت امنو په اخترونو کې به مختلفې میلې کېدې. سندرغاړو به سندرې بللې، وزلوبې، نیزه بازی او نورې ډېرې محلي لوبې او میلې به جوړېدې. خلک به دغو میلو ته له یوه ولایته بل ته تلل، خو اوس نه هغه میلې شته او نه هغه وسونه. ډیری خلک کوشش کوي چې پر ټلیفون مبارکي ووایي او ځان پیغام کړي. د چا له یوې سیمې و بلې ته تګ له وسه نه کیږي. ګرانی او قیمتي تر سر پورته ده. زموږ همکار اجمل آریان په کندوز کې د اوسنیو او پخوا کلونو اخترونو په باره کې څو تنه ښاریان پوښتلي. د رپورټ اوریدلو بلنه یې درکوم.
په کندوز کې جګړو او نامنویو د اخترونو رنګ بې خونده کړی دی. د کندوز یو شمېر اوسیدونکي وایي چې جګړو او نامنویو د اخترونو نمانځنو بڼه بدله کړې او د پخوا په څیر هغه رنګ او خوند په اوسني اخترونو کې نه لیدل کیږي. د دې ولایت د دشت چرچي ولسوالۍ یو تن ځوان محمد داود کاکړ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپلې سیمې کې د اختر نمانځنې لپاره بیلابیل رواجونه لري. د هغه په خبره چې پخوا به د دوی په سیمه کې له اختر څخه څو ورځې وړاندې د شپې لخوا مجلسونه جوړېدل، همدارنګه ځوانانو به اټنونه کول، خو اوس مهال هغه پخواني دودونه او رواجونه نشته دي. یوازې خلک خپلو خپلوانو کره ځي.
په فارسی کې مطلب چیز کې یانه چې عجیب بیان است. مالندار خبره ته مخ اختر کې خپل مورګان خپل زمون خپل د نوې کالي به غسل زبلرن خپل زمون به بیرون لګل اختر دی. اختر کې خپل مورګان خپل زمون ته کالي نه کوي. دل هغه چې خپل زوت کالي وکند او مانو بیرون وزي او خدای نه خاصه دا اوس ډیر انتحاري ګان دی او دغه دی خلک دې بد بیمنتی روانه ده. مخ کې اختر کې مونږ به خپل خلون کړتلو ته به دشت وتلو چکر به مو غیګ به نیولې هغه به هغه جنگي به کوله خو ته هیڅ نش کېد.
همدې حال کې د کندوز چهاردری ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محمد ګل بیا وایي چې په خوا به د اختر په ورځ ځوانانو سندرې ویلې، همدارنګه غیږې بینولې، خو اوس دغه لوبې خلک نشي کولی. خلک زړه مات شوي ځکه په سیمه کې هره ورځ جګړه وي او هیڅوک د امنیت او د ځان د خوندیتوب احساس نه کوي.
خواب په کولو کې ځوانانو اګي جنگي کولې اتانونه به کول د وزلو به لوی به تر سره کېدلې حتی د غو ورځې اختر شپږ ورځې اختر به تر لس ورځې پورې دولس ورځې پورې دوام کوه دغه شین اوس ټول استاسته د منځ تللې دي هغه اګي جنگيګان نشته هغه تړونه نشته هغه د وزلو به ساتیرګان نشته ازغلون نشته یوازینه دلیل زه پدې کې بولم چې نامنی ډیری شوی دی منطقي نام نه دی
هغه زیاتوي چې اوس مهال حتی خلک په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو همدارنګه د وسلوالو طالبانو له ویرې نشي کولی چې نورو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي بلې خواته د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شمس الدین رحیمی بیا وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې ډېرې نامنۍ روانې دي ځکه اوسني اخترونه هم د پخوا په شان رنګ او خوند نه لري او د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده
زاغه تیر اخترو کې شخصا من خپل دوستان بدل ډل کېدل او اره جمعه شپه یو بل مند میمانی چپا کوله کې نسلو چکر موبایل سیل به درې ورځې د اختر چې توتلو پنځم شپه ګم نور ولایتونه چکر مزار ته وتل نور نور جلال آباد ننګرهار ته خپل ځان چکر ته وتل او متاسفانه اوس نشي کوله اوس د دروازې نه او زاول شپلار مور نه پریته بیانتی د مزه چې دا د هغه د انتحار د جنگ د فلان د همدغه خاطر متاسفانه چې هغه کوم وختونه چې په مخ کې چې موږ سیل کو چکر کو تنونم کول دوستان سره چکرت پتلو متاسفانه غ نشته اوس بخت ورد شاستر نیوی خالی
دی مبارک خوشالی دی مبارک په ورته وخت کې د کندز د خار یو تن اوسیدونکو غفران ارمان بیوی کله چې په سیمه کې امنیت نه وي او د خار په شاوخوا سیمو کې جګړه وي او خلک د امنیت احساس ونه کړي نو څوک به اختر ته خوشاله وي
لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه توپیر د اخترونو ډیر زیات ده لمخ کې نه د تیر په پرتله باندې اوسني اخترونه لږ ساړه دي د خلکو ارتباطات د خلکو هغه تګ راتګ چې مخکې په اخترونو کې ډیر اوس کمرنګ او ډیر کم ده او خلک هغه شوق نه لري د اختر لپاره په خوا به یو میاشت مخکې خلک ورته آماده یان نیولې خلک به چمتووالی نه و د دې لپاره چې اختر را روان ده موږ خوشحالی لرو په دې کې خو اوس هغه ذهنیتونه لږ زره غسوي دي په ځوان کې خلک خسته دي جنگونو د حالاتونه
یادونه ده چې اوس مهال په کندز ولایت کې سخت نامنۍ روان دي او د ښار په 2 کیلومتري او 3 کیلومتري کې وسلوال طالبان فزیکی حضور لري همدارنګه د دې ولایت له ډیرو سیمو څخه په زرګونه کورونی د جګړو له کبله بې ځای شوی دي چې له کبله خلک د خپل راتلونکي ته پاندېښنه دي نو خلک هم اختر ته دومره خوشاله نه دي ځکه اختر په آرامه فضا او په خپل کلی کور کې خوند کوي
کمال الدین وفا په عمر پوخ شاعر دی نو موړای ل دریو کلونو راځي شاعری کوي او د شیرونو یو ټولګه چاپ شوې ده هغه لای وفا وای زموږ چې ځواني و په وطن کې امن وو مینا ډیره و اخترونه خوندور وو خو اوس مینا کم شوې ځکه می شیرونه لمینی مالا مال دی زموږ همکار نورګل شفق مرکه ور سره کړی ده پام مو ورته راړوم
و وفا صاحب اول خو سلام مننه چې وخت دی را کړی دی مرکه
نه مننه تاسو نه چې تاسو د قیمتي وخت مو سره ځای کیږي
خوشاله سي نه ځای کیږي خو بنا وفا صاحب تاسو پوره نوم کمال الدین وفا دی د عمر په لحاظ خو نه پیګم چې تاسو عمر به څومره وي خو په دې لند وخت کې تاسو یو شعری ټولګه د زړه هنداره چاپ شوی دا څنګه شاعری مو وروسته پیل کړی وا که پیل کړی مو بیا مزړه نه غوښتل چې زری چاپ کړي څنګه مو دومره ځن چاپ کړل
ما شعری ټولګه رښتیا هم چې یو چاپ شوی دا زه د عمر په لحاظ اول بزان رته پوره ماری پکم چې ډیر بوډا سره ډیر سپینګری
او په زړه ځواني ای
زما عمر فعلا څلور شپته کال دی او په وخت چې ما شعر او شاعری ته ډیر وروسته مخه وکړل د دوه نوي کال د میزان په ویشتم تاریخ ما اول شعر لیکل دی ان زما د شاعری دومره وخت نه کیږي
یعنی کو ګورو درې څلور کال
درې کال تقریبا او زما اولنې شعرونه خو ډیر ضعیف وو بیا د افغان ادبي بهیر غړیتوب مې حاصل کړی دی او دا دوه کاله دوامدار دا فعال غړی هیڅ قضایي مې پکې نه ده کړی
بالکل زه مو وینم او مخکې چې ما وویل چې په زړه ځوان یې نامې دې پاره وویل چې تاسو شعرونه کله کله خپل مې سټیج په سر وایې چې ولا لګه شوخی پکې ده نو
او طبعا دا اصلا شاعر چې شعر لیکي د حالاتونو څخه متاثر شوی و چې شعر لیکي زما خپل نظر ده چې ځکه حالاتونو ډیر متاثر شوم او شاعري مې شروع کړ او زه چې کوم شعرونه ولیکم ما په خوا شعرونه تقریبا هغه ولنی شعرونه زما ډیر ټول اکثر د وطن پر مې لیکلي دي او ټول د وطن درد ده پکې بیا نو دوستانو دا تقاضا و چې تام دغه یو لار نیولې ده لږ د دې حالت نه راوځه د دې ځوانانو ملک څخه خیال ساته نو دې په خاطر مې باز شعرونه شوخم دي په ځوانانو لپاره مې باز شعرونه لیکلي چې هغه لږ څه شوخ دي
تاسو یو ویل چې تقریبا درې کال کېږي شاعري کوي او هغه د خله بیا مو کتاب چاپ کړی دی نو د شاعرۍ مو لږ وخت شوی بیا په کتاب مو څنګه بیړه وکړه
ولا بیړه مې د دې په خاطر وکړه چې زه سپینر سم چې ما په دې خپل ژوند اعتبار نشته او ما چې ولیدل زه شاته د څه سره نه لرم چې بیا زما دغه لیکلي اثر واخلي چاپ کړي نو د دې په خاطر مې په بیړه وکړل چې واقعا ما بیړه کړې ده د پدې خانه مو په کتاب کې ډېر نیمګړتیاوې او ستاسو یو خپل ګورم خپل ګورم پکې نیمګړتیاوې پکې ډېر زیاتې ډېر کم بچانې پکې دي باید نه مې چاپ کړي خو دغه حالات مې ولیدل او د خپل ژوند مې چې ولیدل خپل کمزوري وجود ته مې ولیدل ما ویل چې یاره دا به زه چاپ کوم چې دا یو یادګار پاتې شي او اوس مې فعلا لپاره درې ټولګې نورې آماده کړې دي د چاپ لپاره آماده دي خو صرف د دوستانو نظر مې پلان نه اخیستی چې دا باید دوستان په نظر ورکړي دوستان باید وګوري چې کی راته کنټرول کې اوسې چاپ ته ورکړي
وفا صاحب په دې برخه کې به تاسو یو شعر واورو اوریدونکي به مو پوهیږي چې فرزن تاسو شعر څنګه روان دی هغه به خپل زړه کې یو قضاوت ځان سره کوي نو و به ګوري چې تاسو خاکساری کوي چې وایي چې ولای ما شعر ډیر نیمګړتیاوي لري او که څنګه نو که اوس مو یو شعر راته وایي
زه به دغه موجوده حالات په اړه کې یو شعر ملکل دغه به درته واورم سمې په خړ مازیګری و خړم خپلې کوڅې کې پردیس پی و خړم په سپینو سترګو چې په کور را اوړي زه د غلیم دغه تیری و خړم او سوله به راشي دې وطن ته کنه سوله به راشي دې وطن ته کنه خو زه د سولې تیاری وخورم هر یو ګلاب مو د خزان نصیب شو خو زه د خپل وطن سپرلی وخورم خلک په تورش په بلا ووهي خلک په تورش په بلا ووهي کماله زه یې سبایي وخورم
فاسته عموما تاسو په خپل ځای چې څومره ګورم غزل ډیر لیکه دا به یو کلیشي پښتنه وی چې نورو چوکاټونو کې هم تاسو شاعری کړې د لکه نظم یا سپین شعر
او یو څه مې لیکلي دي سپین شعر مې یو څه لیکلي دي آزاد شعرونه مې وڅلې کلی او نظمونه مې وڅلې کلی دي ترې اندازې پرشته ده.
وفا صاحب دغه اختر ته مو کوم شعر لیکلی؟
د اختر شعرونه ما سر ما لیکلي دي خو اوس فلم بدلته را سره نه.
ښه، خو دغه موضوع نه بلاګاخ ولاړ شو د شعر و شاعرۍ نه. د اختر په اړه که راته ووایئ، هغه وخت چې تاسې تازه ځوان وایې، هلته د اخترونو خوند څنګه و؟ اوس څنګه دی؟ ځینې دغسې فکر کوي چې ولله اوس د اخترونو هغه خوند نشته. نو تاسې که داسې د دواړو وختونو یوه مقایسه راته وکړئ.
ولې دا واقعیت دی، پخوانی اخترونه اگر چې ډیر ساده وو، د سادهی بګی به یو مثال درته راوړم چې مثلا زموږ په حالت کې، زموږ په وطن کې اختر به داسې لمانځل کېده چې د اختر اوله ورځ به زموږ په کلي کې په هر کور کې به غټې وریجې پخېدلې، او دا خانک به یې ورته ویلې، دا د لرګي نه جوړ شوی یو شی و، داسې غوري و، پتنوسونه و چې ډېر غټ غټ و، دا به یې جوړول او دا به یې د دې شولې نه ډکول. سهار به چې شو نو دا به د هر کور په مخکې په دې صفه باندې پوزې به وارو، پوزې ورته موږ به یو چې مزرین پوزې دا به یې ور کړی و، او په دې باندې به دا خانک ایښی و، او دا شوله به پکې ایښې وه. زیړ غوړي په هغه وخت کې ډېر مروج، ځکه هغه وخت کې دا نباتي غوړي نه و، دا زیړ غوړي و، دا به په اور باندې ایښي و، تیار سره کړي، او کورت به ورسره په څنګ کې ایښي و. نو چې څنګه به سهار شو، دا ماشومانو به شروع وکړل په دې کورونو ګرځېدل، اول ماشومانو شروع کړل، بیا وروسته ځوانانو او غټانو. نو چې هر کور ته به تلل، په کور به ننوتل، په صفه باندې به دا شی ایښی و تیار، غږ به یې وکړو چې اختر مو مبارک شه، یو غږ به یې عمومي دې کور ته وکړو، اختر مو مبارک شه. نو هر سړي به لاس تیر کړ، او د دغه شولې نه به یو کپ راواخیست دې غټو وریجو نه، او دا غوړي به مخکې به یې ورته داسې ژور ځای جوړ کړی، په دې کې به دستي هغه د کور خاوند به دا زیړ غوړي راواخیست، په دې دغه کې به یې ورواړول.
هغه ځینې خلک یې ډنډکۍ بولي، خصوصا د پکتیا خوست
پات، بعضې خلک یې ډنډکۍ بولي، او نور به دواره ووتل دې کور ته. فقط اختر مبارکي د همدې ځای نه وه، یو غږ به یې وکړو چې اختر مو مبارک شه، نور به ووتل. هر چا یو مړی اخیستل دغه ځای نه، او دغه یو مړی همداسې چې د کور په کور ګرځېده ګرځېده، کلی آخر ته به سړی رسېده، نور به یې د خپل نس ځان پسې نه شوړلی، دومره به پې زیاته شوی وه.
دا به ولا د سړي اشتیا هم سوځېده، اوس په یو ځای کې به ډوډۍ ډېر خوند کوه، ده به یوه یوازې یو مړی،
یعنی شوله کې معمولا همغه یو خوند دي، ځکه ټول په یو رقم پخوله، ډېره ساده یې پخوله شوله.
زه به وفا صاحب وبخښه، دلته یوه ټوکه وکړم. وایي یو چا دغه مستو کې ډوډۍ وړه کړې وه، که نه دا یې وړه کړې وه، نو کله چې هغه خلاصه کړې وه، سړی نه و مړ شوی. نو هغه کور کې یو چا ورته ویلي چې خیر دی، نوره مستې به راوړو، بیا یې پکې وړه کړه. وایي نه، اول هغسې خوند نه کوي چې هغه اول ځل وړه وه، که نه نو اوس ما ځکه ویل کله چې یو څوک دغسې فاصله به یو کور نه بل پورې بتلوم، نو کېدای شي اشتیا به سوځېده.
خو د دې اخترونو دغه خوند په همدغه کې و، لکه په ټول کلي ګرځېدل، هر سړی به په ټول کلي ګرځېده، دغه یو محبت و د خلکو په منځ کې، چې یو کور هم د چا نه پاتې کېده. په یو کوڅه به ننوته، مثلا په دغه کوڅه کې شل کوره دي، دا شل کوره به یې ولیدل، بیا به په بله کوڅه ننوته، یعنی دغه ټول کلی به یې په همدغه شکل باندې ولیده. نو اکثره به داسې شو چې آخر ته به دا خلک رسېدل، مات به یې دغه ګوته په دې شوله کې دغسې کوله، او خولې ته به یې کړله چې هغه کور والا هم خفه نه شي.
یعنې تاسې وایئ چې پخوا دومره د خلکو تر منځ مینه زیاته وه، چې دا ټول کورونه یو ډول خپل ورته ښکارېدل،
ټول خپل ښکارېدل، پردی کور موږ ته یو هم نه ښکارېد. چې هر کور ته به ننوتل، شوخی به مم کوله، ټوخی به مم ورسره کولی، بس هغه کب به خوړو، که اختر مبارکي به د لرې نه ورکړل، او نور به په منډه وتلو تي، موږ هغه وخت کې ماشومان وو.
ښه، اوس د موږ وخت په اړه څه وایې؟ څنګه دی دغه وخت؟
یعنی اوس زه چې دغه حالاتو ته ګورم، دومره دا حالات بې مینې شوي دي چې زه به یوه خپله لنډه کیسه درته وکړم. زما په دغه ښار کې ورونه ژوند کوي، زما مور ژوندۍ ده، د یو ورور په کور کې ده، هغې ته خو زه هره جمعه ځم چې دغه مور سلام ته ځم، هغه سپین سرې ده، د نوي کال نه عمر جګ ده، نو هغه ته ورځم دغه سلام ته، او د هغه نه دعا اخلم، لاسې بچو کوم، او بیا چې راځم، هغه ورونه مې چې په هغه کور کې دي، زه هغه اکثرا ګورم. زه شکر دا تو ورونو مشر ورور زه یم، زه نه هم ورور یم، زه مشر ورور یم، دا نور کشران دي ټول دمانه. خو زه په درې میاشتو کې هم د خپل ورونو نشم لیدلی،
یعنی یا مصروفیتونه ډیر شوي، کوای چې مینه کمه،
مینه کمه شوې ده، اصلا مینه کمه شوې ده. بل شرایط هم دغسې راغلي چې هر سړی په دې خپلو خولو کې ډوب دی، چې د بېګار ډوډۍ په خاطر هر سړی په همدغه منډو کې دی، په منډو یې ګټي او په منډو یې خوري. او زما دغه ورونه چې کم دي، وخت نه وخت چې دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد سره مخکې وګوري، خو زما نه یادېږي چې زما کور ته دې دغه ورونه راغلي اوسي. په کال کې هم نه راځي، یو اختر بل اختر که چېرته هم ورته تکلیف ښکاره نه شي، د اختر په ورځ باندې صبر راټول شي. یعنی هغه مینه محبت چې پخوا د ورونو په منځ کې و، دوستانو په منځ کې و، اتا د خپلوانو په منځ کې او د قوم په منځ کې اوس نشته.
وفا صاحب تاسو وایي چې هغه مینه کمه شوې ده، نو څه فکر کوئ یو شاعر، یو ښه شاعر دغه د خلکو ترمنځ د مینې په رایجولو کې، دودولو کې تاسو په نظر څومره ونډه لري؟
یعنی شاعر خو ډېر مسؤلیتونه دي زمونږ د جامع دغه هر اړخ د شاعر پورې تړلی. شاعر باید په دې کې کار وکړي، بیا خصوصا د اتفاق و اتحاد په باره کې او د مینې محبت په باره کې. په دې باره کې ډېر شعرونه زه په دې باره کې لرم او ډېر شعرونه په دې باره کې ویلي دي. مینې ته مې دا خلک را دعوت کړي، دوستان مې را دعوت کړي دي چې باید مینه وکړي، محبت وکړي، د نفرت او د کینو نه او د شیانو سره لاس په سر شي.
نو ماته دې مغه د یو چا یو شعر را یاد کوي. دا ژوند خو زمونږ کم د محبت لپاره هم دی، پوهېږم نه نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. نو په پای کې به وفا صاحب تاسو یو بل شعر واورو، بیا به خدای پاماني
وکړو. زه به نو دغه شعر د یو ماشوم وینا ده، داسې به وبولو چې دا د عباسین وینا وشي.
عباسین زازه چې وژل شوی،
داسې به وګڼو چې دا د هغه وینا ده.
ارشاد:
وی غږ د ډز ټوپک نو په چا خلګي، زما خو ولا هیڅ ورسره نه لګي. خوب کې چې واورم را ترپ وهم، چغې کړم چې مور په ما ساړه لګي. کور کې چې کوم لوښی چانه ولویږي، زړه مې د سینې په دیواله لګي. زمونږ ماشومانو په چا کار نشته، مونږ پورې دا خلک نو په څه لګي. څوک مو اختطاف کې ګوتې غوڅې کړي، ویره یې له خدایه په زړه نه لګي. یو حاکم واکدار مو غږ وانه اورېده، کله به یو ډز د دوی په زړه لګي. او مونږه یو د سولې او تعلیم بچی، دا خلک دې نور په مونږ نه لګي. څوک چې په ماشوم کماله ظلم کړي، دا ظالم دې زر په مرمۍ ولګي.
د لوګر مشهور ربابي ظریف خان له 500 کلونو راهیسې رباب غږوي. نوموړی وایي د رباب په شکلونو او نغمو کې یو طرز د آدم خان په نوم مشهور دی. ویل کیږي چې پر رباب د سوي نارې آدم خان د درخانۍ په فراق او بلتون کې کړې وي. د ظریف استاد په وینا دا شکل د ډیرو کمو ربابیانو یاد دی. لومړی ظریف استاد پر رباب د آدم خان په نوم مشهور شکل راته غږوي، بیا به د لوګر له نامتو سندرغاړي اما چا څخه د 500 کلونو مخکې وسندره واورو.
اوس به داستان ته شو.
او مهرباني ظریف استاد، ویغه
داستان دی آدم خان درخانه د دور دی.
Thank you.
دبدان ډیر امچاجان تقریبا شلو کلونو رئیسی سندری وای امچاجان به د لوګر یو سندره راته وای
دا سندر تاسو وړاندې کوم څه تقریبا 50 کال مخکې دا سندره ویل شوې دا سندره استاد سلام لوګری ویل ده
او مهرباني
څو بخیل بنی آدمان د چاخ نه یسی دوی په چاخ پل سنه لوروي په ولس کې و بل ډله خلک بیا ابخل بولی ابخل هغه چاته وای چې د بل چا لوري هم په چا نه لوريږي کدرایم سړی لکم چا سره مرسته وکړي په د پوري ځمکه سره تبي شي وګمیر شدی د ځل د کوم کنجوس نقل انتخاب کړای دی راځي و بورو چې ل کنجوس سره څټوک کی
آسمانی بیان او د اور د خمار پوستکی د چین د خلکو یو نقل ونه یو وخت په چین کې یو ډیر شتمن سړی اوسېده چې ډیر زمکی لرلې او پیسې د ځان غوندي ور باندې ګرانې وې دای وش په ورس په دې فکر کې و چې پیسې ټولول ته نوې لارې ومومي دغه سړی په خپلو دهقانانو خورا ظالم وو هغوی د کنجوس نوم ور باندې خېو د خدای کارونه و یو کال ډیر و چرغی ټول فصلونه وسوځیدل او سخته کاختی شو. بزګرانو چې زیرمه نه لرله د ونو د پوستکو او وښو خوړلو ته مخه کړه او څمو د پس واښه او د ونو پوستکي هم پاتې نه شول. بزګران د لوږې له لاسه مجبور شول چې کنجوس ته ورشي. که څه هم د کنجوس ګودامونه له غلو دانو ډک وو او وړو یې چینجي کړي وه، خدای دومره بې غیرته و چې هیچ چا ته هیڅ ورنه کړل. بزګران یې له کوره نه هیلې او قهرېدلې راووتل او په دې فکر کې ولوېدل چې څنګه به ده ته د خپلې بېرحمۍ جزا ورکوي. بزګرانو اوږدې مشورې سره وکړې. آخر یې یوه لاره ومونده. دوی د کم عمر یو ډنګر آس را پیدا کړ او د سپینو زرو څو سکې برابرې کړې. سکې یې د آس تر لکۍ لاندې په یوه کوچني ټوکر کې غوټه کړې او آس یې یو بزګر ته ورکړ چې کنجوس ورباندې تیر واسي. دغه بزګر په خبرو کې ډیر تیز و او نورو د خولاور نوم ورباندې ایښی. خولاور د کنجوس کور ته ورغی او له ډنګر بیان سره د هغه د کور د مخې حویلۍ ته ننوت. د کنجوس چې ورپام شول له قهره یې بریتونه شخ ودرېدل. چیغې ورباندې وکړه، وزه وزه له دې مردار آس سره، زما حویلۍ دې را چټله کړه. خولاور ورته مسکی شو، په آرام غږ یې وویل، باداره لږ حوصله وکړه، ته لږ حوصله وکړه چې زه څه درته وایم. زه درته وایم چې که زما آس وشړې او له حویلۍ یې وباسې، نو دومره لویه ګټه به دې له ګوتو وتلې وي چې بیا به ټول عمر ارمان پیسې کوي. کنجوس چې دې ګټې خبره واورېده، آواز یې لږ ټیټ شو. پوښتنه یې وکړه، څه ګټه لري؟ دا کمزوری ډنګر بیان به څه ګټه ولري؟ خولاور ورته وویل، له کلمو یې سره او سپین ده وځي، دا کمه ګټه ده؟ د کنجوس د قهر په اور لکه چې یخي اوبه توی شوي وي، په نرمه غاړه یې تپوس وکړ، انډیواله دا آس دې له کومه کړی دی؟ خولاور ورته وویل، دوه شپې د مخه مې یو سپینګیری سړی چې نوراني مخی و په خوب ولید. د ثروت خدای هغه آس چې سره او سپینې له کلمو راوځي له آسمانه شړلی او اوس په ځمکه کې دی. مخ په لمر خاته ښی خواته لاړ شه، وبه یې مومې، که په لاس ته راغی بته یې ورته ولګوه، بخت به دې بیدار شي. دغه وخت نوراني سپینګیري په خوب کې ټیله کړم او له ټیله کېدو سره سم راویښ شوم. چې راویښ شوم او فکر مې وکړ، له ځان سره مې وویل، دا هسې یو خوب خیال و. زه د ګیډې د مړولو لپاره د ونو پوستکي نشم موندلی او په خوب کې د ثروت د خدای آس پیدا کوم. عجب سړی یم، عجب خوبونه وینم. په دې منځ کې بیا خوب یوړم او هغه نوراني بوډا مې بیا ولید چې راته وایي، هله بیړه کوه، هله چې آس ترنه بل څوک یو نسي. سپینګیري دا خبره وکړه او بیا یې ټیله کړم. له ټیلې سره سم راویښ شوم. دا ځل راپاڅېدم، ځان مې تک ته برابر کړ، مخ خپل مرخاته ښي لاس ته روان شوم. تلم 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 ښه ډیر مزل چې مې وکړ، د اور د غونډارې غوندې یو شی مې تر نظر راغی، پسې ورغلم، ورمنډه مې کړه. د اور غونډاره یې په بیان بدل شو، یقین مې شو چې هماغه بیان دی. بیان مې کور ته راوست. په سبا باندې ما بتۍ بله کړه، که ګورم د بتۍ له خوشبویه لوګي سره د بیان له ګیرې سپین زر راتوی شول. کنجوس په حیرانۍ پوښتنه وکړه، ته اوس رښتیا وایې؟ خولاور ځواب ورکړ، متل دی چې وایي دا ګز او دا میدان، که د زړه ته نه لویږي یوه بتۍ بله کړئ، هر څه به په خپلو سترګو وګورئ. کنجوس بتۍ بله کړه او خولاور د بیان تر لکۍ لاندې یو بشقاب ونیو او په پټه یې د سپینو زرو د سکو غوټه پرانیسته. کنجوس په حیرانۍ سره ولیدل چې بیان د سپینو زرو سکې واچولې. کنجوس پوښتنه وکړه، د ورځې به څو سکې اچوي؟ خولاور ځواب ورکړ، درې یا څلور سکې، خو په خوب کې راته نوراني سپینګیري وویل چې که بیان له شتمن او بختور سړي سره وي، د ورځې دیرش یا څلوېښت سکې زر ورکوي. کنجوس له ځان سره حساب شروع کړ، ځه څلوېښت نه دیرش هم نه دی، شل، د ورځې شل سکې د میاشتې شپږ سوه کېږي او په کال کې شمیر اووه زره دوه سوه ته رسي. پخوانو متل کړی دی چې عاشق ړوند وي، مانا دا چې که څوک له یوه شي سره تر حد زیاته مینه ولري، بیا د هغه شي په باره کې سم فکر نشي کولی. کنجوس هم چې په ګټه او پیسو مین و، د ګټې تصور پسې واخیست او بې له دې چې په دې کار کې د چلول په اړه فکر وکړي، خولاور ته یې د آس د خرڅولو وویل. خولاور وویل، زړه مې نه غواړي چې د ثروت د خدای رالیږلی سوغات په پیسو وپلورم. خو کنجوس ورته ټینګ شو، ټینګار یې وکړ، بیا بیا یې ورته وویل. او خولاور سړه سا وایسته ویې ویل، زه خو غریب سړی یم، ماته که ډېر څه راکړې، د ورځې به درې څلور سکې وي. خو په تا به زما لس برابر ډیرې سکې ولوروي. ته ملامت نه یې چې غواړې یې. زه توکل په خدای در باندې خرڅ به کړم، خو ګوره چې په پیسو یې نه خرڅوم. دا آسماني سوغات دی، په سرو او سپینو یې نه بدلوم، صرف په دیرش بوجۍ غنمو یې درکوم. کنجوس چې په حساب کولو کې بلا و، پوه شو چې دا خو دیرش نه کیږي. سمدستي غنم ورکړل او د بیان څښتن شو. خلاور غنم سمدستي کلی ته یوړل، په کاخته یې ځپلو بزګرانو یې وویشل. بزګران ډیر خوشحاله شول، خو کنجوس تر دوی هم خوشحاله و. خوله یې له خندا نه ورټولېدله. ده ته ځان خورا نیکمرغه ښکارېده او یوازینی تشویش یې دا و چې آس ورنه له ماښامه وروسته څوک په تیاره کې پټ نه کړي. آس خپلو مختلفو کوټو او حویلیو ته بوت، خو ویره یې نه کمېده. اخر یې د خپلې خوب په کوټه کې په سره غالۍ ودراوه، وی تړه بته یې بله کړه. د کورنۍ غړیو ته یې وویل چې اوس یې سیل کوي او د کوټې ور یې پورې کړ. انتظار پیل شو، بته یې لوګېدله او آس آرام او حیران ولاړ و. د کورنۍ د ټولو غړیو سترګې د ثروت د رب النوع لخوا را استول شوي آستوي. دوی د سرو او سپینو راتویدو ته شیبې شمارلې. کنجوس د آس شاتنۍ پښو ته پتنوس نیولی و چې سره او سپین پکې راټول کړي، خو انتظار اوږد شو. بتۍ ختمه شوه، بله بتۍ ولګول شوه. ماخستن شو، پوخ ماخستن شو، نیمه شپه شوه. کنجوس بې حوصلې شو، پتنوس یې کېښود، د آس لکۍ یې جګه کړه، سر یې ور وړاندې کړ چې هر څه له نږدې وګوري. دغه وخت آس مرداري وکړه او د کنجوس مخ یې ورچټل کړ، خو کنجوس په دغه حال کې هم په مخلاص تېراوه چې په مرداری کې ګوندي د سرو سپینو سکې وموي. مګر څه یې ونه موندل او سړی ورو ورو پوه شو چې تېرېستل شوی دی. په سبا سهار باندې د کنجوس لومړنی کار دا و چې خپل ټول مزدوران یې په خلور پسې واستول چې وی مومي او لاس تړلی یې راولي. مزدوران چې هر څومره پسې وګرځېدل پیدا یې نه کړ. بزګرانو هغه په یوه ګوښه ځای کې ساتلی و. کنجوس په ظاهره د خلور له لټونه لاس واخیستل، خو په پټه یې جاسوسان پسې واچول چې وی څاري او وی مومي. څه موده پس هوا سړه شوه، منی راغی او ورپسې ژمی راورسېد. د ژمي په یوه سړه ورځ چې خلور له خپل پټن ځایه راوتلی او لمر ته ناست و، د کنجوس یوه جاسوس ولید. کنجوس یې ورباندې خبر کړ. خلور د کنجوس حضور ته لاس تړلی ورویستل شو. کنجوس چې له خپل ځان سره د خورا سختې سزا پلان جوړ کړی و، خلور ته توندې تیزې خبرې ونه کړې. په نرمۍ ورته وویل، دا کوټ خو راوباسه، نور حساب به سبا سهار سره کوو. اوس هسې هم ناوخته دی، ماښام دی، شپه بېغامه په ژرنده کې تېره کړه. د کنجوس نوکرانو خلور ژرندې ته روان کړ او کنجوس آواز پسې وکړ، د ژرندې ور پسې کلب کړی چې ونه تښتي. دا نو ډېرې سړې ورځې شپې وې، د ویالې اوبه کنګل وې او په همدې خاطر د اوبو ژرنده ولاړه وه. چې تیاره خپره شوه، خلور له یخنۍ ریږد واخیست او پوه شو چې کنجوس غواړي د یخنۍ له لاسه یې عذاب کوچه کړي. خلور د ځان د تودولو لپاره د ژرندې د پلونو په تاولو شروع وکړه. کرۍ شپه یې د درنو پلونو په تاولو تېره کړه او دومره یې ځان ستړی کړ چې خولې شو. د کنجوس یقین و چې سهار ته به خلور یخنۍ وژلی وي، خو سهار یې په حیرانۍ سره ولیدل چې هغه د ژرندې په یو کنج کې ناست دی او خولې ورباندې راماتې دي. خلور ولاړ شو، کنجوس ته یې زارۍ وکړې چې صاحب، د خدای په لحاظ زه اور واخیستم. نوکرانو ته ووایست چې یو پکۍ راوړي، د ګرمۍ له لاسه مې سا ډوبېږي. کنجوس پوښتنه وکړه، ګرمۍ دې ولې کیږي؟ خلور ورته وویل، صاحب، د دې کمیس خاصیت دا ده چې په ډیره یخه هوا کې هم تود وي، چې هر څومره یخنۍ زیاتیږي د ده ګرمۍ ورسره ډیریږي. یو عجیب شی دی. کنجوس ورته وویل، دا دې له کومه پیدا کړی دی؟ خلور ځواب ورکړ چې دا په اصل کې د اور د خامار له پوستکي جوړ شوی دی. وروسته بیا له دې پوستکي غربي ملکې د ځان لپاره کمیس جوړ کړ. د غربي ملکې دغه یادګار په څه طریقه زموږ نیکونو ته په لاس ورغی او دا شی دا دی تر ما پورې رارسېدلی دی. دا زموږ د کورنۍ تر ټولو پخوانۍ نښه ده. کنجوس چې د خلور خولۍ ولیدې، د کمیس په اړه دا ټول افسانه یې زړه ته پرېوته او د هغه بیان پیښه یې بیخي له ذهنه ووته. کنجوس خلور ته وویل چې د ګیدړې د پوستکي په کوټ یې ورسره بدل کړي. خلور وویل، ناممکنه ده. کنجوس یو څه پیسې هم ورسره ملګري کړې او په آخر کې دې ته حاضر شو چې د سپینو زرو 50 خښتې به هم ورسره ورکړي. خلور سړه سا وایسته ویویل، زه لکه چې د خپلې کورنۍ ډیر لعنتي غړی یم چې د پلرونو او نیکونو د یادګار پلورلو ته تیارېږم. توکل په خدای، اوس چې دومره ټینګار کوي درباندې خرڅومې. خلاور خپل کمیز کنجوس ته ورکړ. له هغې د سپینو زرو 50 خښتي او د ګیدړ د پوستکي کوټ واخیستل او په آسې پښه واړوله. کنجوس دې سودا ته سخت خوشاله و. څو ورځې پس د کنجوس د خسر د زوکړي کلیزه وه. کنجوس په دې میلمستیا کې د ګډون لپاره یوازې د اور د خامار له پوستکي جوړ کمیس واغوست او په همدې یوه کمیسه کې وررهي شو چې ټول خسرخیل ځان ته حیران کړي. که څه هم ژمی و خو هوا یخه نه وه او د کنجوس په کمیس کې ساړه نه کېدل. د لارې په منځ کې ناڅاپه سوړ باد راولوت او واورې په اورېدو پیل وکړ. کنجوس له یخنۍ ریږد واخیست. دا نو داسې ځای و چې نه کلی نږدې و او نه د لارې د سر کوم هوټل او بله کومه ودانۍ. یخنۍ وار په وار ډېره شوه. کنجوس ته چې یخنۍ بې طاقته کړی و د سړک په غاړه یوه نیم سوځېدلې ونه په نظر راورغله چې منځ یې تش و. ونې ته یې ځان ورسوه او د هغې په تش ډډ کې ځان پټ کړ چې له یخنۍ ګوندې بچ شي. خو یخنۍ دومره زورور وه چې کنجوس یې د اور د خامار د پوستکي له کمی سره ختم کړ. کنجوس لا درک شو. د کورنۍ غړي او نوکران یې ډېرې ورځې پسې ګرځېدل. آخر د هغه مړی د ونې په ډډ کې وموند. د کنجوس کورنۍ خلاور ونیو او ورته وی ویل چې سړی ستا د دروغو له لاسه مړ شوی دی. د خلاور دا عادت و چې په سخته شیبه کې به هم نه ورخطا کېده او په همدې وجه یې فکر په هر حالت کې کار کوه. دا ځل یې هم فکر کار وکړ او د کنجوس د کورنۍ غړیو ته یې وویل سړی زما له لاسه نه دی مړ شوی، بلکې ډېرې ګرمۍ وژلی دی. زه چې د اور د خامار د پوستکي په کمیس کې په ژرنده کې ایسار وم، د ګرمۍ له لاسه مې طاقت نه کېده. دی له دغسې کمیس سره د ونې ډډ ته ورغلی دی. دا خو داسې کمیس دی چې له لرګي سره ولګېږي اور بلوي. هغې ونې ته خو وګورئ چې سوې ده. د ده په مړینه کې زما ګناه نشته. کاشکې ونې ته نه وای ورغلی، اوس به دی هم ژوندی و او زموږ د نیکونو یادګار به هم نه و خراب شوی. کاشکې. د خلاور خبرو د کورنۍ غړي قانع کړل او سړی یې پرېښو.
درمنو اوریدونکو، که غواړئ د کلیو او کورونو لستونزو خبر شئ او یا که غواړئ د خپلو کورونو کوڅو او کلیو ستونزو ته د حل لاره ومومئ او کورنۍ ژوند نور هم ښکلی کړئ، نو د کور کلی د خپرونې اوریدل مه هیروئ.